آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوانځیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمر ته خبریاست کې دا غوښتنه سوي د وایتاسي باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چا د پاسي زه خپل په الحال د کندهار هنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څنګ محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وایي چا د پاسي دي آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چرد افاس دی نو مشتوی وایتاس اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وایتاس باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنښت سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصولین دي د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج به ها وخت شخوان کې چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه سو نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیابه سو نو آیا دغه بسته لپاره به زه ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زموږ خپل پاسپورټ یې ورته وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیرې کړې اډه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د ازموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې د ازموږ د پاسپورټو کار وکړي مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخستله موږ یې واره دي مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خونو سره خپل وطن نه پرېړي چې دا موږ د پاسپورټو کارو کې او موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یاد موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکړو کې
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی خبره کوم انډوال موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې موږ په ناوا کې موږ کشران ګرځې بې روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت تسوی دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غشتنه ده چې دغه ته کارو پیداسي او په کار اخته سي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، ماته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره، ماته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځایه څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته څه زما دا شک وفي دي ستاسو څنګه حلال شی دی او که څنګه ترتیب بدا.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونه هم د غوښته زړپور شروکونه چې زمنګ غم خوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور شروکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرلپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوی دی، د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مهم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندوی ویل شوی، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خورما تل حتی د فلکري چې ورته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او کنه مې پښتنه وکړله او ما ته ویډیو ویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا خو د خويندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شي چې دوی باید ونه وایي مطبوعات ته دا خبره ونه وزي. اما موږ بل لاره نه لرو، موږ بل چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا ده چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتوانو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، له دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوان افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بېرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بېرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کده شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، یو امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لاری باندې نادرکه سوی دی، بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې وست اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مر ډاکټر ته دیولې ده د خپل پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو شو وخت شه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعت جوړ وسه دنا پارچې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمروالي ده د پلان عبد الوهاب ده نکنه مل احمد ده افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالي د تکلې ده نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ په دا نمبر دې اړیکه ونیسه 0 1 0 2 3 2 1
سلام علیکم زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولارې غورغوریت د غژنې د ایورک شو ته وښه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الله عبد الحمید او عبد اللطیف او عبد الله چې و ازما ام سیم پی وو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سخت خوتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی ما خپل ځاګ اوري او حسین عبد الحمید او عبد الله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څو د نور قربان دوی نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژما چې څه چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرمه چې دا په یو سوواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 3015 8 4 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو چې ته معلومات یې په دغش مې رمانی را سره اړیکونی سي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه مسلو اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دو وجه ندی مصر آڈی که و نیسی او کل آزادی راڈیو دو پراونی نی کم پیغام پرکڑی هم منگ تبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نظم بیرده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو اجزان او کارکون کور دنګ څنګه سچولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکاز ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاسکا لکیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کور سره نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 سپر و بلش میرا سلام ده سپر و چلور نه دو وار دریا و نه و دریا سپر و زر نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا ما نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شانی که کرکون که آوری دونگ سلام پدیل چی جور رو بس معلومات لري یا چالی ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوام 0 1 0 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالی څخه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په ګورک ته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کدی په خپله زما ضرار دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 دا مسله شمېره ده تر بله پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده 0 1 2 1 3 2 8 په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
مسلمان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالی زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د 14 کال کېږي د کندهار د باغپل د سیمې د اومي حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دي نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د 13 کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کال 15 کال وخت کېږي دی نادرکه سوی دي نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو خبرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي 0 1 0 5 0 8 1 1 یعنې 0 1 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمېره ده 0 4 0 9 3 0 1 0 1 3 3 و نه و دریا نو زیلا د چز ما پیغام نشر کی خدای پامن.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شیدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړي چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چایبي بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشي دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کال پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچيري کم څوک د کومي ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو کداغه ګران رور پراتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 2 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 2 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلی د کوتل ځواني پرشا چپوای دا ولای جنان وای وتلی د کوتل
ਦੇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਰਵਲਾਈ
آزادی میلمه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ده. هغه د ماشومانو په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دینه واورو. ناجی جان خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغ یم. البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسی مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځي ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره مې ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې ماستري وویل، البته ماستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما ماستری کوله.
د ماستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نور ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکم وي، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در تو خندل وای نه اتمن معلمه کیږي مون نه معلمه خویا ما معلمه مقدس وظیفه ده همون ته زغورم چې امام مطبوعات ډیر خوشیږي زغورم چې مطبوعات کې دنده واخلم بیا هغه ویل خی تعلقه لریم نه وی پوسټ اعلان کړه کېدل شي چې دلته اپلای وکړي یعنی بدون دې سی وی نه سی وی د مانه ونښتل شو خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو وخت په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسټه بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چې ستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو او زه په هغه کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکوال هم د ماشومانو د برخې وروسته لغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهمه لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلې وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه وکړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم زه وړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبه هره دوشنبه به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله
نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کما. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم او څار نه لرم چې ما لیکلی وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی مکسي او مکسي او یعنی خبرونه ورته جوړې کړې دي موسم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا او یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګارانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي، تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي، هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي؟
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا نمونونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي د په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې دو شلغم نه خوښېږي که دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي،
ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از صحه تطلم ما شومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې ډېر ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پاین کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ما شومان یو وړوکی الک راغی فکر کوم چې یو نکاله نو تکلان به وو راغی ما ته وایي استاد دوی ته خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي یوه ناجیه اورینی ده یوه ناجیه نجات ده یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان را ټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه چا ګل راته راوړ چا غوره راشکولې وه چا مڼه راشکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه راشکولې وه غوره راشکولې وه حتی د مڼه په پخه نه وه د مڼې غوره راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځم ورځم همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدم د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدم یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ته دي موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار وو د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخیست خاص خوند ان مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي ځکه چې
ماشومان مطالعه ته واسه اول شي یعنی مثلا که موږ لیکنی ول روزه ابل اورازم زده یو دو سره زوغه گیدم یو لیکوال سره ما ورته ویلم موږ کولای شو که دغه کوم شایان چې موږ لیکلی دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي د غونه استفاده وکړه د هغو شعر نه ترانې نه او د فایل پساری وایي یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانه دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي
نازیه جانې څنګه چې تام مخکې ویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدا کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له غونه نه ویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زم خپل کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم لیکنې وکم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولای شي
منفي اغیزه خو سل فیصده وګوره ونه غوره یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې
خپل هغه څه وشتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسومه. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې زموږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونو تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
ایلاکا مننه تاسو نه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي نئے غم صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي حق حیران در پکڑ کے حق حیران در پکڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر عشق بسو عشق بسو عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر